دا مشال لړې دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکر درته هر کلی وي. په روانه غړې کې د قبایلي ضلع خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. دا خبرونه په دوه مینمای کې دوه پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. فاول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
مړې دا مهم خبرونه سره ټکي. په بلوچستان کې د بردونو پر ضد په کوټه کې احتجاج لا هم دوام لري. په جنوبي وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلې. او د شمالي کوریا مشر وایي له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په مشروطه توګه سرمشریز ته تیار. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنو کې یو وشت کسان وژل شوی او یو کم شپته نور ژوبل شوی دی. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون مشال راډیو ته ویل د کوټه بازارګنجي سیمه کې په سبزی منډي کې په بمی چاودنه کې یو وشت کسان وژل شو او اته څلوېښت نور ژوبل شو. په وژل شو کې اته تنه هزارګان وو. له هغه وروسته په چمن ښار کې د ملیشا ځواکونو پر موټر بمی چاودنه وسوه چې یو تن پکې وژل شو او یوولس نور ټپیان شو. په هغه ټپیانو کې د ملیشي دوه عسکر هم شامل وو. د کوټي د بریډ زمواري د پاکستاني طالبانو کاري حسین فورس منلې ده. تر دې بریدونو وروسته د کوټي په بیلابیلو سیمو کې مدني ټولنو غړو احتجاج پیل کړی او له هزاره ټاون سره نږدې پر بای پاس یا پرلت وهلی دی. د شمالي وزیرستان په تحصیل شوا کې ځایي ولس د کرمتنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. لسمی د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د دې احتجاج مشري کوي. په احتجاج کې شریک ځایي فعال میر کلام وزیر نن مشال رډي ته ویل چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی د اندېښنو تر لرې کولو به ډیم نه جوړوي. خو د ده په وینا بیا یې هم د ډیم په جوړولو لاس پورې کړی دی.
نن دیارلسم تاریخ میز ورکړی و چې ټیم فیسټو دی په دغه مهتوس چار باندې کې چې څه پرې توس کوم پرې روزي کړی دی. دوه مخې پالیسي کا جهاد و د خواوی دی په ګراوند باندې په دښ باندې چار لاک بیا دوه د دغه طریقه کار خلاف دی.
د کرمتنګي ډیم د تعمیر لومړی پړاو په 2010 کال کې په سپینوام کې پیل شوی دی او په دویم پړاو کې په شوا تحصیل کې تیاری نیول شوی دی. د سیمې ولس وایي د ډیم مخالفت ځکه کوي چې ورسره بیا مځکه په اوبو کې ډوبی سي او که حکومت رښتیا پرمختیا غواړي د دوی په وینا نو د هلته د تیلو او ګیسو پر منصوبو کار پیل کړي. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په جنوبي وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او درې یې ټپي کړي دي. د پیښه د جنوبي وزیرستان په زرمیلان سیمه کې رامنځته شوې ده. د واڼه سب ډیویژن برستیال کمشنر امیر نواز خان مروت په دې اړه منن مشال رادیو ته وویل
دا پرون ماشام یو واده جنج گاڑی روانو چې شپږ وو گاډو قافله وا هغه کې یو بنجو کار کې یو فیملی ناشته وا هغه کې وزنانا او درې ماشومانو. بد قسمتی سره غوبو الګډو بوزان سره یوړه ټول شپه مې امپریشن جاری وو نو سحر پورې شپږ زنانا ډډ باډی میډو شو او درې ماشومان او ډرایور او یو زنانې الحمدلله ژوندې ریکور کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د وزیرستان په ګډون په یو شمیر سیمو کې د پسرلي د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. د مومندو په غلنی تحصیل کې قبایلي مشرانو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو پر ضد لوی احتجاجي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د ټولې مومند قبایلي ضلع ترڅنګ د وزیرستان یو شمیر مشرانو هم ګډون کړی و. دوی ویل چې قبایلي سیمې ډېر په چټکۍ په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې وې او دا انضمام دې لغوه سي. د جلسې یو ویناوال ملک نصرت خان وویل
مولا دی اول د پیښور او د مردان پشان د زیرو پشان ترخیتی کارونه وکړی شي نو بیا دی لس کاله پاس د انضمام پړ روکی چې څو پورې دا ترخیتی کارونه نه نو مونږ دغه شي ته تیار نه یو.
که پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې وې. نن په پاکستان کې د مدني ټولنو غړي او د زده کوونکو سازمانونه د عبدالولي خان پوهنتون د وژل سوي طالب علم مشال خان تلین لمانځي. د مشال خان په نوم د لاریون په اړه د هغه خور ستوریا خان نن مشال راډیو ته وویل چې د لاریون هدف د زده کوونکو د حقونو یقیني کول او د مشال خان لپاره د انصاف غوښتنه ده. مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی و، خو وروسته بیا د پولیسو پلټونو ثابت کړه چې مشال خان بے گناہ و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. وسلوالو طالبانو د اپریل پر 12 وویل چې د الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. زلمی خلیلزاد تر هغه وروسته پر ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو بی باکی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروایي څرګندوي. نوموړي په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي غږ کړی چې دا وغندي. هغه په یو بل ټویټ کې لیکلی چې که وسلوال طالبان خپله دا پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به قربان شي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وای دی په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره دریمې سرمشریز ته تیار دی. د خبره د شمالي کوریا سرکاري رسنیو د اپریل پر 14 خپور کړی ده. د شمالي کوریا مرکزی خبری اجانس د کیم جونګ اون له خولې لیکلي چې دی به د کال تر پایه په صبر انتظار وکړي چې د ده په وینا امریکا له یو حوصلهناکې پریکړې سره راوړاندې سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به اوري.
د اسلام آباد د سکای اکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 142 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 10 پیسې، یو ایرو 950 روپۍ 50 پیسې او 170 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 50 شپېته پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ شپېته پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستان پاکستانی روپی اخستے کی گی او 298 ایرانی ریال پر یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نهي شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 شو کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
درنو اودونکو خبرونه به د مشال اډیو نه واوریدل شي. بوریوار کاکړ وړاندې کول. کچرا صدر باندې غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونې خبرونې تفصیل به واوري. په کوټه کې هزارګانو د بمی چاودنو او هدفي وجونو پر ضد د احتجاجي ناستې دویم ورځ ده. په مومندو کې یو جرګې له حکومت د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت د بحالولو غوښتنه کړې.
چنومون پریوار او تانک کلچر کی ډیر غټ فرق دی. مون لدی اول د پیښور او د مردان پشان د زیلو پشان ترخیتی کارونه وکړی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو افسرانو د ګمارلو فیصله کړې. د پیښور یو خبریال طارق وحید وایي
300 او شپږتیا چې پولیس افسران به په قبایلي سیمو کې هلته د هغې ډیوټیانې لګول کېږي، او په دې لړ کې خیبر پختونخوا پولیس د محکمې داخلې نه فنډ غوښتي.
پونیز خبرونه جمهوریت کې به د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د نیمګړتیاو په اړه د پوهانو خبرې واوري. دویما اونیز خبرونه سروې هم در خبرو، شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره قدرمن ودن کو د مشال اډیو د ماسپخین دریو بجو خبرونه ته تاسو غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې ماوریدل، په بلوچستان کې په 214 کې لګ تر لګه 20 کسان وژل شوی او شاوخوا شپېته ژوبل دي. د بلوچستان چمن په مالوډ پرون ناوخته په 14 کې یو تن وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي. هم پرون تر دې مخکې د کوټې په هزارګنجې سیمه کې ځانمرګ برید کې 80 کسان وژل شوی او اته سلويخت نزيات ژوبل وو په وژل شو کې اته شیاغان هم بول چې روستو بیا هزاره ټولنې د پیخې پرځت احتجاج پیل کړ چې نن هم دوام لري د یادو دواړو حملو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان قاری حسین فورس منلی ده. تفصیل د یو ترین راپور کې وو.
ترمشم د افغانستان او پل تر چرما د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې هغه محالي وزوره ور چاودنه وسوه کله چې خلک د ماشام د لمانځه وروسته د کورو په لور روانو. په چاودنه کې د وروستي اطلاع پورې یو کس وژل شوی او د دوو سرحدي عسکرو په ګډون دیارلس نور کسان ټپیان شوي وو. څوک چې سمدلاسه د چمن وځای روغتون ته رسول شوي دي چیرې چې ډاکټرانو د لومړنۍ درملنې وروسته څلور ناروغان د نور علاج لپاره د کوټې وسیول هسپتال ته رالېږدولي وو. په چمن کې د ځای چارواک پوینا چې چاودنه پر مال روډیا سړک باندې د یو دکان و مخې ته په ولاړې موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودیدونکو موادو له امله سوي ده. بل خوا ته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې په غاړه اخیستې ده. د چاودنې له امله وځینو دکانو او موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخت خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې د کوټې او چمن پیښې د هغو کوتون له لورې کېږي څوک چې پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان پرمختیا لیدل نه غواړي. په خپل یو بیان کې هغه زیاته کړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې ډېر داسې قوتونه شته چې هغه د بلوچستان ترقي او پرمختیا نه غواړي چې له امله دوی یو ځل بیا په کوټه او د صوبې په پښتني سیمو کې د ناکراری رامنځته کولو هڅې روانې کړې دي خو حکومت به کله هم دغه ډلې په خپل مقصد کې و کامیابۍ ته نه پرېږدي. بل خوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیا لانګو تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کوټې د ازرګنجي په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره وشلو ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا چې پیښه د ځانمرګي برید په نتیجه کې رامنځته شوې وه خو د ځانمرګي هدف د ازاره قبیلې خلک په نشه کول نه و ځکه چې په دغه پیښه کې د مری بلوچستان تر څنګ نور کسان هم وژل شوي دي. هلته د ازاره قبیلې له لوري په پرونی پیښه باندې سخت احتجاج روان دی او نن هم خلک پر پرلت ناست او د کوټ ښار غربي سړک د موټرانو په مخ تړلې دي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراتیک ګوند د اسمبلی غړي قادر نایل او مشال لیډو ته وویل چې ځینې ډلې په بلوچستان ایالت کې د ناکرارۍ د رامنځته کولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي. د ازاره ډیموکراتیک ګوند د اسمبلی غړي قادر نایل وایي چې د ترګري د دغه ډول پیښو مخه د کوټ ښار عملیات ورانول دي او برادر کامونه په خپلو کې سرخته کول دي خو د بلوچستان ولس به دغه ډول هڅې ناکامه وګرځوي. بلغانی ته په نیو سریابتانه کې تېره شپه د ازرګنجي د چاودنې په ترڅ کې پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان قاری یوسف ډلې لوري د پرونۍ ورځې د چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستل شوې ده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروه
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
پاپاو کم پینزو بجو
مشال لوته تاسو غواګي کډر مرو دونکو د پخوانی فاتا ملکانو ویری دي چې حکومت دې د قبایلی سیمو پخوانی حیثیت بحال کړي چې پکې د هغوی روایت او رواجونه خوندي وو. دوی نن په غلنې کې یو لوی جلسه وکړه چې ورته د مومندو نه علاوه د وزیرستان ملکان هم ورغلي وو. بلخوا د فاتح د ختمېدو او په صوبې کې د زمکېدو لپاره کارکونکي پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای چې دغه تنان د خپلو شخصي ګټو لپاره راغونډیږي او داسې غونډې کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې ورو.
نن په غلنې محمد کې د رد الانزمام په نوم د قبایلی ملکانو لخوا لوی جلسه وشوه. دغه جلسه د غلنې په کیپټن روح الله شهید سټیډیم کې را جوړه شوه چې ورته د محمد د هر سیمې نه علاوه د وزیرستان ملکان هم راغلي وو. دوی غوښتل فاټا انزمام ډیر په توندۍ سره شوه او باید دغه انزمام ختم شي او هغه پخوانی فاټا دی بحال شي. جلسه ته ملک نصرت خان مومن په خپل وینا کې وویل
ټول قبایل یو متایبه کوو چې زمونږ پریواد
او تانه کلچر کی ډیر غټ فرق دی. مونږ له دې اول د پیښور او د مردان په شان د زیلو په شان ترقیتی کارونه وکړی شي نو بیا دې لس کاله پاس د انضمام اړ روکي چې څو پورې دا ترقیتی کارونه نه وي نو مونږ دغه شي ته تیار نه یو. په دې دشګردۍ کې مشرانو قرباني ورکړه او مشورې نن سبا کشرانو سره کېږي. دا زمونږ قبایلو سره ډېره زیاته نامساپي ده.
د جلسی په دوران بیا بیا دا ناری هم لګی دي چې فاټا انضمام نامنظور، قبایلی روایت زنده باد او داشا نور ناری هم. ملک سیبداد خان وویل چې حکومت له پکارو چې د قبایلی ولس پر رایه کومه فیصله کړې وي.
نن قبایل می کور دي، نن در په در دي، اجره نشته، جماعت نشته، د ناسته نشته، د جرګې نشته. مهرباني وکړه دا کومه خبره چې دی له خوا خوا کا او کو کوې غواړي نو اصلاحات وکړه او کو بیا ډیر مجبوري نو بیا موږ د سوبي حیثیت راکړه.
قبایلی ملکانو د پاکستان د نورو صوبو قانون کمزورې وباله او د پخوانی فاټا قانوني خوګاڼه. خو دغه انضمام لپاره د تیرو اوو کلونو راهیسې کار کوونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی شهاب الدین خان وایي چې هغوی ډېرې ستړي کړي او فاټا یې په صوبه کې زم کړي.
ذاتی مفاداتو یا د خپلې ګټو لپاره دا خبره څوک کوي چې یاره زما واته خاصدار دي او هغې تنخواه هم اخیستله یا بله اخیستله او هغه د ریټون نظام مخالفت وکړي چې رسم و رواج نو رسم و رواج د خاصدار پورې محدود نه دی. بس اوس خو دا په هند کې پنځویشتمه عیني قانون وروسته دا خبره قانوني عیني ده او د هند څوک روپاور جوړوي ته ما خیال نه چې د هغې مقاصد بیا بل څه دي. د هغوی مقاصد بیا ډېر جدا دي.
دغه قبایلی ملکان وویل چې دا د دوی اخیرنۍ جلسه ده او له دې وروسته به هغوی اسلام آباد او نورو ښارونو ته ځي او جلوسونه او مظاهرې به کوي. دوی وویل چې هغوی به غوښتنه هم کوي چې د پخوانی فاټا رواج دي په خپل ځای بحال هم شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. کدمه نور کوم مشال اړوي ته تاسو غواګی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په راتلونکو ورځو کې به په وو واړو قبایلی ضلعو کې د پولیسو نور افسران تعینات کوي او خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو محکمه کې د ورګډېدو سره به د افسرانو ترقیانی هم کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال اړوي ته کړې. دا لغیر سوده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اپریل په اتمه د خاصدارو او لویز ځواکونو په پولیسو کې د ورګډولو اعلان وکړ. خو خبر اعلان وایي چې حکومت سره د فنډونو کمی دی نو داسې نه ښکاري چې دا پروژه به ډېر زر سرته ورسیږي. نور تفصیل د یوې وړو کې د میروستو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د اپریل په 12مه مشال اړتیا ویل چې په راتلونکو ورځو کې به په قبایلی ضلعو کې د پولیسو افسرانو تعیناتی عمل شروع شي. شوکت یوسفزی ویل چې په قبایلی ضلعو کې د خاصدارو نوکریانی په خپل ځای پاتې شوي دي او د دوی تنخواګانې به هم زیاتېږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر لاغیر وسو مشال اړتیا ته دا خبره کړې چې د اپریل په 8مه په پیښور کې وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلعو خاصدارو او لیویز اهلکارو په پولیسو کې په باقاعده توګه د ورګډولو اعلان وکړ. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت زه وای اته وی زره خاصدار او لوی زوق په پولیسو کې زم شوی دي او دوی ته به مراد هم ورکوي.
ظاهر خبره افسران خو مخامخ د دې زره زی همون کوم نه کوشش دا دی چې کوم افسران د فاټا سره تعلق لري ټول نو نه دا وی ته نه تی وړو او بیا دا چې هر ځلې په لیول باندې ظاهر خبره د ډیپیو ولګي اوس په پولیس فورس کې واقعدا ترقی د هم روان دي باقاعدہ ترقی نہیں اور تو اور کئی نو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیزر دے سیدا وا چکم یو وہ دلی دی نو وہ اڑ کے میں ان شاء اللہ ڈی پی او ڈی ایس پی اور ایس ایچ او لیول خلق دے دعوت ہے ناز.
د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې لګړېدو پس د زرګونه خاصدارو او لوی سرتیرو برخلیک یو ناسرګند راتلونکو ته مخامخ شوی و ځکه دوی په باجوړ، مومندو، خیبر، بنو او میرامشا کې لارینونه او احتجاجونه کړي وو او لوی غوښتنې یې همدا وا چې دوی دې د پولیسو غونډې مرات او درجه بندي ولري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای د خیبر پختونخوا پولیسو له وفاقي حکومت په دې لړ کې د فنډونو غوښتنه هم کړې ده.
په دې حواله سره یو دور د مخکې د سنټر پولیس افیس د پیښور نه یو چکم یو خط درته لیکل شوی دی د نیک میں داخلا تا نو پای کې ویل شوی دی چې را درې سوا او شپږتیا چې کوم د پولیس افسران په قبایلی سیمو کې هلته داغي ډیوټیانې لګول کیږي او په دې لړ کې خیبر پختونخوا پولیس د محکمې داخلې نه فنډز غوښتي دي، ځکه چې دا افسران هلته ځینو لازمي خبره ده چې راغي د دفتر جوړول دي، هلته راغي نور ډېر مسلې راځي، هلته رهایش سو نور د ژوند سو تیرولو چې کوم دغلي اوزار بیا به پکار دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په شپږمه ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې به 15 تاڼې جوړوي، په دې کې به د باجوړ په خار او ناواګۍ، د مومندو په بره او لور او بیزو کې، د خیبر په لنډی کوتل او باړې کې، او د اورګزو په بره او لور کې به د پولیسو تاڼې جوړیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسیق ہوگی قدر مرد ان کو دا کرمی پا تندو کې د علي شیرزو خلکو او مشرانو احتجاج تنن هم دوام ورکړي. دوی له دوه ونې راځي په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د دوی سلور کسان، د قبیلې سلور کسان ورک شوي دي چې تر اوسه پورې نه دي موندل شوي. دوی نور څه غوښتنه لري د طارق اورکزی په دې رپورت کې ورو
په کورما کې د علیشرزو خلکو او مشرانو د سلورو تنانو د ورکېدو پر دې عمل کې احتجاج لا هم روان دی. دغه احتجاج کوونکي هلته په تندو کیمپ کې د سدې مرغان روډ سره نږدې په کلو میدان کې د جمعې له سهاره ناستي او غوښتنه کوي چې ورکشوي تنان دی ورته را پیدا کړي. په احتجاج کې شامل ملک عمر خان وایي ریاست ذمہ‌وار ده چې زموږ د مال او ځان حفاظت وکړي، خو هلته امنیتي مشران دا ذمہ‌واري په صحیح ډول نه پوره کوي. بلخوا د تندو غفور خان وایي موږ خپل تنان صحیح سلامت غواړو او بل دا چې د امن خبره کوو، خو دا خبره هلته پر امنیتي مشرانو بدرزي او لارې باندې تړلې دي. د مرغان ځای مشر نظام خان وای احتجاج د هر وګړي حق ته، خو کله دغه هم منې کوي نو بیا مجبور دي چې هل تخ خپل کورونه ورته پریک دي او نور سیمو کې ژوند تیرول شروع کړي.
جو روډ بقاعده باندې کړي عالم کې سرکاري روډ دي، حکومت ته پاره دونه دي په کور ته سرکاري روډ بندوي دي کې دا څه خلک وي ته غو بیماران وي، دا څه خلک وي ته غو ته زیات تکلیفات وي، موږ څه خلاب کار نه دي کړی، نه ده خلاب کار ولا یو، نو موږ نور واس نه رسیږي جګړه خو نه کوو، خو کلي شي ریکوم نه کوم شو نو موږ کاري ورته نه بیا وبچو الله کا خوش یې ګور.
بلخوا د صدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای 13 ورځ احتجاج کوونکي پر دغه خبره راځي شی ول چې نن له حکومتي مشرانو سره د مذاکرات لپاره به د مشرانو یو کمیټه جوړوي، خو د لارې بندېدو تر دغه اقدام وروسته ممکن دی چې دا ټولې هلې ځلې ناکام شي او خلک هلته نور مشتعل شي.
بکې دې سې سره مو خبرې رابطه شوي دي او د فورس یو د دې کور مې مل شي د کوم هغه د کرنل دی هغه سره مو خبره شوي دي. دا غو خو ما ته څه رسې ډېره بعد خبره نه دي کړې، هغه په دې باندې خوشحال دي چې مو سره د خبره په خبرو باندې حل شي، خو زه نه پوهېږم چې دا مرغان ملیشا تو شنو دا به څنګه وي. نو دې په واجه خو فلحال مو ته داسې بریښي چې مذاکراتي خبرې مو ته داسې بریښي لکه التواء کې فلحال پرېږدي.
موږ په دغه اړه د ملیشي ځواک دریځ د معلومولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. معلوماتو تر مخه د مرغان سیمې څلور تنان د مارچ په 16 نیټه نامعلومو وسله والو د ټوپکو په زور له ځان سره تښتولي وو چې لا هم نه دي خلاص شوي. دا ټول تنان شپونکیان ول چې د سیمې ځنګلو ته د رمو څرولو لپاره ورغلي ول، خو وروسته بیا بدرکه شول. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
قدرمن اودونکو د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د دواړو وزیرستانیانو ازای خلکو د کرم تنګي ډیم په نوم د ډیم پر ضد احتجاج کړی چې پکې د نورو ترڅنګ علي وزیر او محسن داوړ هم ګډون کړی دی. دوی دواړه په قومي اسمبلی کې د وزیرستانیانو استازي دي. احتجاج کوونکي وای حکومت ډیر ځله هڅه کړې ده چې د کرم تنګي ډیم جوړ کړي، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي ځکه چې کدا کار وشو نو تحصیل بعد اوبو لاندې شي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو
شمالی وزیرستان تحصیل شوا کې ځایی ولس یو ځل بیا د کورم تنګې ډیم جوړولو پر ضد په احتجاج راوتلی. دوی وایي دولت په بیا بیا ژمنه کړې چې د سیمې خلکو د خوښې بغیر به یاد ډیم نه تړي، خو بل طرف یې د ډیم جوړولو لپاره مشینري او عماله په ځای کړې چې ورته یې تیاری نیولې. دغه احتجاج ته د دواړو وزیرستانونو نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم ورغلي. دوی وایي د ولس د خوښې بغیر به کله هم یاد ډیم جوړولو ته ور نه کړي. میر کلام وزیر وایي ولس مجبور دی چې په بیا بیا احتجاج وکړي، ځکه چې کمې ژمنې ورسره کیږي هغه دروغجنې دي.
اول ورځ د کوم مطالبه چې دوی د میشتر کښېنی د ډیم جوړول نه بعد حالات باندې میشتر وغږیږي چې د میزو څه حالات وي په دای چې تحصیل شوه کو په خیر کوم چې څنګه دای ټول دی دی په دغه نن د لسم تاریخ میزور کړای وو چې تین فرستو دای په دغه په توس چار باندې چې څه پر توس کوم پر روزی کړای نه دوه مخه پالیسي راځي دوه خواوی دي په ګرامر باندې په دښ باندې چار لګیا دوه دغه طریقه کار خلاف دی.
د کابل خیل قبیله یو مشر حاجی صبر جانوائی یاد ډیم د فائدې په ځای تاوان لري، ځکه چې د دوی تحصیل شو ټوله په اوبډو بیږي. د تیرې میاشتې په نهمه نیټه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی میران شاه کې جلسه ته په خپله وینا کې ویلي ول چې ځای ولس پیرزا نه وي نو یاد ډیم به نه جوړیږي. همداراز دولت وخت په وخت ویلي چې د یاد ډیم جوړولو په لړ کې به ځای ولس په اعتماد کې اخلي، خو د سیمې خلک وایي دوی تل د یاد ډیم جوړولو مخالفت کړی، ځکه چې مکمله سیمه یې ډوبیږي او دولت که د ترکۍ منصوبو ته دوام ورکوي نو دغلته د تیل ګیس او نورو وسایلو په راویستلو دې توجه ورکړي چې هم د ملک او ولس په ګټه دی، خو کورم تنګې ډیم جوړولو ته نه ورکوي. د یاد ډیم فیز 1 په 2018 کال کې سپینوام کې شروع شوه او فیز 2 یعنی مکمل بند په تحصیل شوه کې جوړولو لپاره د ځای ولس په وینا تیاری نیول شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دروندر کو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر وای د هیواد معاشي حالت سمولو کې با یو نیم کال وخت نور لګي او اقتصادي ډانچې کې بدلون لپاره کار کوي. نو موړي د خبره په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې یوې غونډې تکړه چې نور تفصيلي د یوې وړې کې د میرستو وړاندې کوو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. اسد عمر د اپریل په 12مه د پاکستان په سفارتخانه کې وی غونډې ته ویل چې د دوی حکومت د معاشي حالت ښه کول لپاره په درې پړاوونو کې کار کوي. د دوی په خبره د معیشت ښه کېدو کې به نورې 13 میاشتې وخت لګي او نړیوالې ادارو څخه د قرضو اخیستو خبره د هیواد په ګټه ده. نوموړي ویل چې د آی ایم ایف یوه ډله به په راتلونکو ورځو کې د پاکستان دوره هم کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي کچري حکومت معیشت خکول لپاره خی پالیسی مخه ته راوړي نو د هیواد اقتصادي حالت په سم شي.
دا بالکل ممکنه ده چې ولې چې په ټیم لګي چې کتا سو ک اف بی آر هم چې کتا سو ک ټیکس یا ته وي هغه د پاره هم ټیم لګي او دوی بنامي اکاونټس یو رول جوړ کا هغه باندې هم دوی کوشش کوي چې ټیکس نت ایکسپند کی او د سرا چې ولې د اکانومي په سټیبلایزیشن پروسس کې به ټیم لګي ولې چې ایم ایف پروګرام نه پس دو درې کال د حکومت لګي ک دوی دا اقدامات وکړي کرنٹ اکاونټ خساره د کمی لپاره او بجٹ خسارے د کمی د پاره او ایکسپورٹ زیاتولو د پاره او ټیکس ریونیو زیاتولو د پاره او انویسټمنٹ پاکستان کراولو د پاره کدی کوشش وکي تیز یو زبردست اصلاحات راوړي د بی آر کې.
اقتصاد پوه طاهر شیرانی ویل چې د پاکستان حکومت په څلورو څانګو کې خوالی ته اړتیا لري. په دې کې برآمدات او محصولات زیاتول، غیر ملکی سرمایه کاري او له پاکستانه بهر اوسیدونکو خپل هیواد ته د پیسو لګولو ته هڅول شامل دي. په اپریل میاشت کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف جلا جلا رپورټونو کې ویلي وو که اسلام آباد اصلاحات ونه کړي نو د هیواد اقتصادي وده لا کمی دي شي. آی ایم ایف په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د بیکارۍ د کچې یادونه هم کړي او اټکل یې کړي چې په راتلونکو درې کلونو کې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ سطح ښایي 6% یا تر دې زیاته پاتې شي. په اسلام آباد کې د ډان نیوز ورځپاڼې خبریال انعام خټک وایي چې د خزانه وفاقي وزیر په خبرو کې ډېر تضاد دی.
د کیبینټ ممبران د تحریک انصاف خپل ورکران او هغه هم په دې باندې تشویش اظهار کوي او دا وایي چې اسد عمر چې په خوا به څنګه خبرې کولې د دنه د اکونومیک کرایسس چې کم دی دا د اسد عمر د کار دغه نه دی. نو دغه وجه ده چې اوس دا هم خبر راځي چې په نږدو ورځو کې به وزیر اعظم عمران خان خپل اکنامک ټیم چې کم دی په هغې کې ردو بدل کوي په وجه ده دی چې اسد عمر باره کې دا ټول وایي چې دی چې کله د خپله پورټفولیو واخیسته نو د اول خو دا کیبینټ ته وویل چې آی ایم ایف ته د تګ ضرورت نشته. بیا په دې کې دا خبره ډېره لیټ شوه او چې کله ډېره لیټ شوه نو د بیا ورته وویل چې آی ایم ایف ته به خامخا تګ غواړي.
د دې مخکې د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن سیاستوالانو مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي حالت سمولو لپاره د جدي او اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده چې د صنعتونو وده د پانګونې لپاره حالات برابرول او د روپۍ ارزښت لوړول شامل دي. خو حکومت وایي د اقتصادي حالت سمولو لپاره یې وار له مخه اقدامات کړي. کدمه ورو درکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غواګې د خبرونه تاسو په زمنګ په فیسبوک او په پانه باندې هم کتلې شي لوستلې شي او ورډلې شي. خو څو وخت شوه دي د ماسخین درې بجې بوریوال کاکړ هم را سره پسند کې ناشته نو لاغنه د خبرونو لنډي زو
د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنه کې یو وشت کسان وژل شوی او یو کم شپته نور ژوبل شوی دی. د دې پر ضد په کوټه کې پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري. د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ځایي ولس د کرمتنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. لاسیمي د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د دې احتجاج مشري کوي. په جنوبی وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او درې ټپې کړي دي. دا پېښې د جنوبی وزیرستان په زرمیلان سیمه کې رامنځته شوې دي. د مومندو په غلنۍ تحصیل کې قبایلي مشرانو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو پر ضد لوی احتجاجي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د ټولو مومند قبایلي ضلې ترڅنګ د وزیرستان یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی و. نن په پاکستان کې د مدني ټولنې غړي او د زده کوونکو سازمانونو د عبدالولي خان پونتون د وجل سوي طالب علم مشال خان تلین مانځي. مشال خان د 2019 کال د اپریل پر 14 وجل سوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبان له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. دا له وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د اپریل پر 12 وویل چې د الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دریمې سرمشریز ته تیار دی. دا خبر د شمالي کوریا سرکاري رسنیو د اپریل پر 14 خپور کړی دی.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو دونکو زرته دوه ونیزي خبرونه در خبرونو راځي چې لومړی اثر به خبرونه ته وښو. د خبرونه تاسو لپاره فرخنده اسا جوړ کړی ده.
اوریدونکو په سروې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پیښور نه روبینا ناس را سره ملمنه ده. روبینا ناس د پیښور های کورټ وکیل او د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو او د مسلو په اړه د حکومتي کمیشن غړي ده. دا شان د صوبې د کورنی تشدد خلاف د بل ډرافت په جوړونکو کې هم ده. روبینا تاسو ته ستړي مشي وایم.
جی السلام علیکم. تاسو ډېر مننه جی فرخنده.
وعلیکم السلام. ډیر مننه تاسو نه هم چې په دومره مصروفیاتو کې مراله وخرا کړو. بینه تاسو ډیر کارونه کوي. لومړی برا شو دې تک داراتو چې په خور های کورټ کې تاسو ایز ا لایر یا د وکیل په توګه کار کوي. الته د خوځو سمره مسلې راځي عدالت تلک تاسو سوي نه
جی که تاسو وګورئ نو روزانه بنیاد باندې راځي دا کیسه زنانو سره چې کم تړون لري او هغه کې زیات تر خو زمونږه کورنۍ چې کم مسلې دي هغه کې زمونږه طلاق مسله شو زمونږه حق مهر کیسونه شو پکې دغه شانتي د جایداد کیسونه چې دي هغه او کنو تاسو وګورئ ماشاءالله زنانه اوس د کار کوم کې بزینو کې دي چې زمونږه دفترونه دي سرکاري نوکریانو باندې دي نو هغه سره تړون هغه سره چې کوم ریلیټډ زین دي نو هغه نه هم کیسز راځي دا هغه دي هر یو اسمنت تاسو وګورئ هر یو اړخ هغه سره چې څومره تړون لرون کې مسلې دي هغه سره چې چل تکم کشالو سره بنانا تر مخه شي نو دا هغه کیسونه راځي پر روزانه بیسس باندې راځي جی
ها ها او څنګه چې تاسو د خپل خبرو کې وې کنه چې د خزو د وراثت مسلې چې دي دا راځي نو دا د وراثت تا کې سونه چې دي دا ډېر زیات وګده هم به مونږ ورېدلې وي او آیا په زمونږ په ټولنه کې تاسو په خبر کې کار کوي نو دا مسله زیات ده د خور لور ته د جیدات نو ور کولو دا کومه مسله چې ده
بالکل جی بالکل که تاسو ګورې الحمدلله مونږ مسلمانان زمونږ داسې ښکلی مذهب دی زمونږ داسې ښکلی دین دی چې هغه زنانا ته په هر لحاظ سره دومره تحفظ ورکړی دی که هغه د ژوند هر یو اړخ دی که هغه د هغې معاشرتي اړخ دی که هغه د هغې قانوني اړخ دی که هغه سیاسي اړخ دی هر طرف هغې ته تحفظ وراثت تعلق قرآن پاک کې دمرا واضح توانی دا وراثت قانون چه دے واضح کرے چه زوے مچ دانا مبلا قانون نہیں واضح چه سمرا اللہ تعالیٰ دا وراثت دا ہر یوکس حصہ ہے بلکل واضح خود دلے دا خود آغی باوجود کتا سو گو رہی معاشرے تا آغا صرف یو دا غتل گو چه جی منگ تا چه زمانگ نارینا چه دے آغا صرف یو اڑخ تا دا جون دیر زیاد گو رہی جی اسلام منگ تا دا سلور ودون حق را کرے دے خو چه تا سو داو گو رہی چه سمرا واضح یو قانون دے چې هغه کې د هر یو کس حصہ برابر خودلې شوی دا هغه هغه کې چې وګوري نو زمونږ سړی بالکل بیا ریلکټنت شي بیا هغه بیزړه شي نه 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 جی دې دې د پاره کتا سو کتلې نو ډېر زینو کې ډېر کورنو کې د جنکو ودونه نه کوي چې اسې نه سبا زمونږ د خوین دی واده شي واده نه پس بیا موږ نه هغه نه غواړي نو هغه هم دغه شانتي سرونه سپین شي او په کورونو باندې ناشتي نو بیا تاسو وګورئ د طلاق په شکل کې خاجي نکاح کې بالکل کلیئر کٹ لیکل شوی بالکل صفا به لیکل شوی چې جی دا کله چې وعده کیږي او نکاح نامه لیکل کیږي چې زه به د دې په نامه نه دادا جائیداد کم دادا خرچه دادا شه ده تاسو یقین وکړئ چې هغه کیسز عدالت ته راشي او زنانا دغه شي تاسو وګورئ چې هغې بس کم طریقه باندې زنانه له تکلیف ورکوي چې هغه کم لیکل شوی حق دی چې هغه مله بیا نه ورکوي زنانه له چې هغه کمې په نکاحنامه کې آلریډي دوی په خپله لیکلي د هغې نه هم انکاري او ډېر په تکلیف مانې او ډېر په دغه مانې هغې ته هغه حق چې دی زنانه ته هغه ملو شي نو وراثت حوالې سره په ټول ملک یوازې په پښتونخوا کې نه تاسو وګورئ سند طرف ته همدغه حل دی هلته خو یو کانسپټ دی چې جی قرآن سره لواده وکړي نوز بلا وی چې قرآن پاک سره د دې زنانه واده شو او بس دا اوس پاک بیبی ده دا و سو کم نه شي ټچ کولې او بس ټول عمر خلک راضي هغه باندې دمونو له خپل بچی راولي هغه په دم کوي چې ځکه چې هغه ته جائیداد کې حصہ نه ورکوي بل ادا کوي چې کله خويندې تاسو کاروکاری دغه بساس اورېدلې یو رسم دی په سند کې هغه دا دی چې خپل د کور ښځه یو پردي نارینه سره تور کړي د دې نارینه زمانه د خور سره تعلقات دي یا زمانه د کور یو بلې خزې سره تعلقات دي او بیا هغه دواړه مړ کی او هغه جائیداد دي ته په ځای باندې پاتې شي وراثت بالکل هغه خو تاسو به اوس چې کوم شي سره زمونږ زړه غټ شي او زړه خوشحاله شي هغه اوس تاسو به کتلې چې اویرنس ډېر زیات شو او سپریم کورٹ آف پاکستان چې دی هغه ډېر ښه ډیسیژنس اوس ډېر اوس تیر وخت د نږدې وخت کې ډېر ښه ښه ډیسیژنس واغسته هغه کې تاسو کتلې یو لیټسټ کیس داو چې مور چې دی خپل جائیداد ټول د زامنو په نام کړی لوڼه له حصه نه ورکړی خو سپریم کورٹ هغه آرډر چې هغه چې دی هغه وراثت نامه چې دی هغه کینسل کا او هغه خپل دا آرډر یې ورکو دا ډیسیژن یې دا فیصله ورکا چې دا جائیداد به د دې په زامنو په لوڼو کې برابر د شرعي حصې مطابق تقسیمېږي
سمه ده جی جی او روبینا دا بحث هم ډېر اوږد دی خو زمونږ وخت هم کم دی پوښتنې ډېرې دي ستاسو کارونه هم ډېر دي تاسو د سبې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو دا کمیشن چې کم دی کمیشن آن د سټیټس آف وومن د دې غړي هم یې نو په دې کې ستاسو څه کار دی
کمیشن چې دی جی دا 2010 کې 2010 کې د دې تشکیل شوی او شروع کې دا دومره اکټیو نو اوس دا ماشاءالله ښه اکټیو روان دی. د دې بنیادی مقصد هغه مقصد دا و چې ښځه با اختیار جوړول او هغه با اختیار په سیاسي میدان کې، هغه با اختیار په معاشي میدان کې، هغه با اختیار په معاشرتي میدان کې، هغه څنګه چې د دې لپاره هغه مواقع پیدا کول چې کم معنی دی له چې الله تعالی کم صلاحیتونه ورکړي دي چې هغه په صحیح طریقې سره دا په کار راولي د خپل بهتری لپاره او د معاشرې بهتری لپاره. نو او بل دا چې معاشره کې جس قسم هم تعصبات د زنانه حوالے سره موجود دي د هغې خاتمه کولو دپاره دا کمیشن چې دی د هغې وجود راغو. کمیشن کې زمونږ درې څلور ډېر غټ غټ کارونه دي. پہله کار زمونږ دا دی چې کوم د حکومت زمونږ قوانین دي، د سټیټ قوانین دي، د ریاست پاکستان قوانین دي، یا چې د ریاست کوم حکومت دی زمونږ د ریاست کې چې کوم حکومتونه راځي د هغې چې کوم پلان جوړوي کوم پروجیکټ جوړوي هغې کې مونږ ګورو چې آیا د زنانه حقونو ته ورکړی شوی دی او که نه. چې کوم زمونږ د 1973 په آئین کې 1903 چې کوم زمونږ آئین دی چې هغې کې کوم زنانه ته حقونه ورکړی شوي دي هغه دا تحفظ دی قانون کې شته دی که نشته، دی پروجیکټ کې شته دی که نشته، دی پلان کې شته دی که نشته دی. او که چېرته نه وي نو بیا مونږ سره دوه لارې مونږ ورته ویو چې نه دا ضرورت نه پوره کوي د دې دپاره تاسو نوي قانون سازي چې دی هغه وکړئ. په هغې کې مونږ بیا سفارشات تجاویز حکومت ته ورکوو چې دا دا لائنز وایي لکه څنګه چې اوس د ډومیسټک وایلنس دا کورنۍ تشدد دا بل چې دی دا مونږ دغه کو چې جی دا موجود خو دې دپاره قانون شته دی په پی پی سي کې دا بعضې سیکشنز کې کور دي خو خاص طور باندې خصوصي طور باندې کورنۍ تشدد داسې کور نه دی هغې ته تحفظ نه دی ورکړی شوی هغې خلاف تحفظ زنانه نه دی ورکړی شوی. خاجي بیا مونږ ګورو چې کوم یو قانون د هغې دپاره خلافي یا د هغې د حقوقو یا مفاداتو سره تصادم لري نو مونږ بیا حکومت ته دا تجاویز ورکوو چې دا قانون چې دی دا تاسو یا خو ختم کوي یا په هغې کې تاسو داسې ترامیم وکړئ چې دا د هغې د مفاداتو سره په یو شانتې لیول باندې راشي. نو دا زمونږ بیسیکلی بیا مونږ څه کوو زمونږ کار دی نه علاوه نگرانیم ده چې حکومت دا شی د زنانه دپاره جوړ کړی دا سهولت یې ورکړی دی آیا دا سهولت هغه زنانو ته رسي که نه رسي. نو دې دپاره بیا مونږ نگرانی کوو. نگرانی دپاره هغه مونږ څنګه کوو مونږ مختلف ګورمنټ ډپارټمنټ ته ځو هغه مونږ مختلف سیمی ګورمنټ ډپارټمنټ چې کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته ځو کم د حکومتي وزارتونه دي کم د حکومتي دفترونه دي کم هغه ځایونه دي لکه فار اگزامپل کارخانې خو زیات تر د حکومت نه دي خو مونږه هلته زنانه هم کار کوي په یو غټ تعداد کې مونږه هلته ځو مونږه هلته مانیټرنګ کوو مونږه هلته جایزه اخلو مونږه هلته نگرانی کوو چې آیا د زنانه حقوق چې دی هغې ته تحفظ ورکړی شوی دی که نه دی ورکړی شوی.
روبینا تاسو پر ښځو د کورني تشدد خلاف د بل خبره وکړه د قانون خبره مو وکړه دا قانون دا وخت په کوم پړاو کې دی؟
هغه جی مونږ چې دا بیل دی هغه د 2014 کال نه شروع 2013 نه مونږ دا جی شروع کړو په دې معنی کار بیا چې مونږ کله دا ډرافت کو نو دینه مخکم حکومت کې دا بل پېښ شوی خو اسمبلی کې په پاغه باندې باس نو شوی هغه هم دغه شانتي بند کو چې نه جی دې باندې باس نه شو کولای او دا ان اسلامیک دی اسلامي اصول خلاف شه. بیا چې کله 2013 کې د پی ټی آی ګورنمنټ راغو نو بیا موږ هغه بل دوباره نوی سره نه هغه لری کو هغه جوړ بل او بیا موږ اسمبلی کې چې څومره موږ غړي دي کاغذ زنانه دی او کاغذ نارینه دی د هر یو پارٹی کسان پاغې کې شامل او خاص طور باندې مفتی جنان صاحب او درې نور کسان زمونږ دغه ډېر زیات ستاینه کوم دلتم دغه ستاینه کوم چې هغه موږ سره هغه بل کو او زمونږ پاغې معنی یو لس سیشنز یو لس غونډې پاغې بل معنی وشوي هغه موږ ښه ډیټیل کې هر یو خبره ښه تفصیل سره موږ ډیسکس کا بیا موږ یو بل ډرافت کو هغه بل موږ لا ډیپارټمنټ ته ویټینګ ته لیګل هغه دوه ځل راغو بیا موږ پاغې کې تبدیلیان راوستې بیا هغه بل موږ ولیږل اوس فائنلی چې دی دا درې میاشتې مخکې په صوبایي اسمبلی کې پیش شو خو اوس هم هغه یو څو ابزرویشن سره واپس موږ ته راغلی چې دی کې یو څو تبدیلیانې دي چې هغه تاسو وکړئ نو دوباره به بیا دا بل چې دی هغه پیش کړو او دې نه علاوه موږ دا بل چې دی دا کاونسل آف اسلامک آئیډیالوجي ته هم تللی هغه طرف نن بیا اوسو ابزرویشن راغلی نو هغه منګ بیا لري کا هغه ابزرویشن منګ هغه ڈسکس کو هغه پرانا کې منګ هغه کیا څه تبدیلیا نه پدې بل کې راوسته نو اوس امید ده ان شاء الله چې ډیر زر به دا بل شي ده دا پاش
کوم مختصر راته دا وای دا وړاندې منګ پرخزو د کورنی تشدد بل په اړه باندې خبرې وکړي پدې باندې بیا ځینې لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې هم ویل چې د ځینو خواو نه پرې تنقیدونه هم راځي نو دا څه نشي کېدای چې د دې د پاره په صوبه کې د پوهې او شعور د پاره هم یو کمپاین چلیږي چې خلکو ته پته ولګي چې دا بل غیر اسلامي نه دی یا د کومې کومې خبرې دي یا دا شانته کې څه
بالکل جی کمپاین روان دی او موږ دې سلسله کې کافي دې حواله سره کمپاین هم چلولې ده او هر لیول باندې خو زه تاسو ته یو خبره وکم چې یو خو زمونږ چې موږ خو ګورنمنت دا کمیشن چې دا خو حکومت طرف نه دی حکومتي اداره ده او موږ چې کله نان ګورنمنټل ارګنایزیشن سره کار کوو نو تاسو به کتلی وي اوس دا یو خامی زمونږ تاسو ویلې شي یا بل څه تاسو ویلې شي موږ خو ته وایو چې دا تاسو داسې طریقو سره وکړي چې یو دغه په شکل کې اوس موږ فواد چودھری صاحب سره په دې حوالے سره موږ یو ویډیو لیږلی او وراثت حوالے سره او هغه دې هغه شیر کړم موږ جوړ کړی دا کمیشن جوړ کړی دا یو پکټوریل ټایپ دا یو کارټون ټایپ هغه موږ جوړ کړی دی خاکو په شکل کې چې هغه موږ گورنمنٹ ته لیږلی او هغه یو شیر کړی د وراثت په حوالے سره خلکو ته پوهه ورکړي چې د دې قانون حوالے سره او په دې کې لار کې چې څه خنډان دي هغه حوالے سره هغه موږ جوړ کړی نو هغه غي دي شیر کړي بل خبره دا چې سو پورې موږ د گراوند خزې ته نو رسیدلی کنه دا به اسی برابر اقدامات او موږ اوس هم دغه کوشش کوو چې د ډي سي ایل ډبلیو په ترو باندې زمونږ چې د ډیسټریکټ د ضلع کمیټې جوړې شوې د دې په ترو باندې موږ زنانا ته اورسیږو او په هر یو یوازې په کورنی تشدد حوالے سره نه هر یو هغه کچالا هر یو هغه ستونزه چې دی سره تر مخه دي چې هغه حوالے سره موږ د دې پوهه زیاته کو
سم د ډیره مهرباني ستاسو نه هم په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته او ریدونکو دا وا د پیښور نه روبینا ناس چې د پیښور های کورټ یو وکیل او د خیبر پښتونخوا د خزو د مسلو حقوقو په اړه د حکومتي کمیشن غړی دا سروې خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي تاسو د ځان ډیر خیال ساتي او د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
قدرمن ودن کو لجمنه سرسام مستر ته دویمه ونځ خبرونه جمهوریت در خبرو په نننی خبرونه کې مو په پاکستان کې د دیموکراسي په اصلي بڼه د عملی کېدو او د دې پر بهرنۍ او چارو د اثر موضوع سیړلې ده په خبرونه کې به د پوهانو لخلې ووري چې جمهوریت او د بهرنۍ او چارو تګلارې سره تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کومي نیمګړتیا وې دي د دې خبرونه کوربه په امیر ساحل ده په پاکستان کې د بهرنۍ او چارو تګلارې څوک جوړوي د بهرنۍ چارو تګلارې باید څنګه جوړ شي د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی د کورنۍ حالات او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي له افغانستان هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجود دي د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنۍ چارو تګلارې یا خارجه پالیسی د یو هیواد لبل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي پوهان په ځانګړي ډول افغانستان هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوریت نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنۍ چارو تګلارې ته تاوان رسوي نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنۍ چارو تګلارې څوک جوړوي آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوریت حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي، دا سمه نه ده. د هر هېواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي، دا ټول ګوري چې د یو هېواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسي نشي جوړولای.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څېړونکي ډاکټر خالد غوث وایي خارجه پالیسي د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بله توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هېواد سره د دواړو ښیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوس وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسي معلومه کړي، جوړه کړي او عملي کړي. دا ډېره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بهرنیو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دي، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بهرنیو چارو تګلاره نشي چلېدی.
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې لدې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو داسې وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کېږي. تاسې وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هېڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بېلابېل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځ یې جوړوي او که نه، د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي. نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ له ځان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا داسې وي چې خارجه پالیسي له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. له تاسې او اورېدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسي بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلار کامیاب و؟ هر ځای ځینی محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولري، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی شي او خارجه تعلقات
نه دي. ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولستا ګټه ورسوي.
دا محال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهدې کوي، نو د دې کارونو اولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیک کوو، د هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي، یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانه دا جوڑا شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہرنے تگلار عملی کوے، بل دا وی چکل لبل خوا دا تگلار عملی کیگی، نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے. نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو حیوادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابحام بینو. پا زنگری ڈال پا پاکستان کی برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کل کل دا اولس غگ رسوی. زد نورو رسنو خبر زکنکم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک امدا او خلک زیاته مطالعه نه کوي. داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي. همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي. له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي.
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے.
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ نیمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي.
زما په فکر بهرنی تګلار کې خامی نسته. زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپلو حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسۍ جوړه کړې ده. زه یو مثال درکوم. موږ د سړې جګړې پر وخت، یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو. په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو. هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل، بلکې په خپله مو په 1963 کال کې فیصله وکړه. دا یو مثال. بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو، ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابل کې وو. هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو. نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو، نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګري وو. امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه. هغه فیصله فوجي او ملکي دواړه حکومتونه برقراره وساتله.
ډاکټر خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي، خو دا هم وایي چې په پاکستان کې ملکي او جمهوري منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې.
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکي او جمهوري حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري. خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موکنه ورکوئ. د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري، خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوئ؟ په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی، خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوری حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیزه امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر زیاد دی
یہ بھی ہمیں آنیسٹلی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے
پر صداقت باید داہم پر نظر کے ساتھ چې پاکستان هغه هیواد چې پکې لتیرو صدا پاسا دوو لسیزو راهی سے امنیتی مسئلے یوازې له هند سره نه دی تړلې بلکې دلته امنیتی ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتی مسلې ولرئ نو تاسو امنیتی ادارې په خپل د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس کو په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکی حکومت دا وایي چې امنیتی مسلې باید امنیتی ادارې حل کړي نو دا انصاف نه دی ځکه چې تاسو پوځي ادارې به ضرور د هیواد پولې او خاوره ساتي او د خطرو مخنیوی به کوي خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہواری ده
مګر جو انټرنل سکیورټی ای دټ از د ریسپانسبلټی اف د سیویلین انسټیټیوشن
اوریدونکو په نننې خبرونه کې مو د پوهانو لخلې واردل چې بهرنۍ تګلارې دوه یا څو اړخیزوي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي په خبرونه کې پوهانو وویل چې که څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلارې وي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړی کېدل د خې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونه نه خبرونه بلونه و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکې
جمهوریت
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی